نه بجه شوی احمد چی بریم دا سجی ردو دا دی سات پخپراوانه که ستاسو کوربه سلامونه ولانی پخپراوانه که تاسو دا سوریه دا جگلی لتازه حال خبرو خو مخی تردی چه نورو مطالب و معرفی تا مخکرم خبرونه پا افغانستان که دا ملگرو ملتو دا مرستندوی پلاوی یا یوناما مشه روزا و تنبایو و نن پا قطر که بینریوال غنده تا وویل چه پا افغانستان که دنجون و میرمن و پرتیبیز دکت و بندیز یاون جبرانی دون که عمل دی پا دی غنده که چه دا قطر پا پلازمینه که نن پیل شوا دا نری ترسل و دیرو استازیو برخه اخیسته و او تردیر دا سوریه او منزنی خطیس پر وزید خبرو تا زنگره شوی دا. په دې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر عادل راس او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شرکې کړوخیل هم ګډون کړی دی. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوي دي. د طالبانو ستر محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 5 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن و چې په عام محضر کې له 6 تر 9 تورو وهل شوي. درې تنه یې په 1.5 کال تنفیزي بند، څلورم په 1 کال او پنځم په 2 کال تنفیزي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستر محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. وسلوالو په کورمه کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او وطن یې ټپیان کړی دی. اسوشیټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بلګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د برید پر مهال دا تلفات اړولي دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک اعلان وکړ چې د جنوري پر 19 به د هغه قانون په وړاندې چې له مخې شایي په امریکا کې د دغه شرکت د اپ کارول منع شي، د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي. وروسته له هغې چې یوې فدرال محکمې د دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه، دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانون مسلې په مورد کې هم دا کار وکړي. پر ټیک ټاک بندیز په د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي او ټاکل شوې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر 16 د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی پکینګ ته زمینه برابروي څو د کارکوونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکوونکو په اړه جاسوسي کوي. اساسي رادو په منځني سپه دوله شپښنی وب ټول افغانستان کوي. وړاندې په خبرونه کې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لمنو ته رسیدلي. تازه جزئیات ترکو. د طالبانو یو شمېر مخالف سیاستوال سره راغونډ شوي دي. یو ائتلاف یې جوړ کړی دی. ځینې اعتراض پرې لري خو ځینې ورته خوشبین دي.
اوس چې هر هغه څوک چې د افغانستان د سوله ییز حرکت له لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پر یوه ټغر سره راټولېږي نو دا به ډېر ښه وي.
په کندهار کې کروندګر له چارواکو غواړي چې د دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي.
پرو اشکار روحیان من په 300 په 1500 روپیو او ششکار روحیان من په 300 دي.
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شیانو په ځای د غنیو کار ته مخه کړي.
دې د خوشاله ژوند دي او دې د خوشاله کار دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په سوریه کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي لښتې دوته بیړنۍ اړتیا شته. ګیر پیټرسن نن په دوحه کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریه کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي. د جګړو له ډګره تازه خبر دا دی چې اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینې دمشق لمنو ته رسېدلي دي. د حکومت مخالف وسلوالو یو قمندان وویل چې وروسته تر دې چې همدا سیمې په 2013 کال کې یعنی شپږ کاله مخکې د سوریې حکومتي ځواکونه ونیولې، اوس بیا دوی نیولې دي. د دمشق یو اوسیدونکي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د پلازمېنې په لارو کوڅو او واټونو کې پوځیان لیدل کېږي، اکثر دوکانونه بند دي او خوراکي مواد په خلاصېدو دي. په دمشق کې حکومت د یاغیانو دا اوازې رد کړې چې ولسمشر بشار الاسد تښتېدلی دی. د سوریې د حکومت اکثر ځواکونه د دغه هیواد له جنوبي سیمو نن ووتل. لبنان ویلی دی چې له سوریې سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. اردن هم له سوریې سره د خپلو سرحدونو د بندېدو خبر ورکړ. په دې ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې وویل چې باید اجازه ورنکړو چې سوریه د ترهګرو یاغیانو لاسونو ته ولویشي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې متحده ایالاتونه باید د سوریې په شخړو کې مداخله ونه کړي، ځکه چې دا جګړه د امریکا نه ده. منتخب ولسمشر ټرمپ زیاته کړه که روسیه له سوریې څخه ووزي دا به د دوی په خیر وي، ځکه چې په سوریه کې د روسیې لپاره زیاته ګټه نه وه. د سوریې د حکومت اصلي مخالفه ډله هیئت تحریر شام نن وویل چې دوی به حکومتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړېدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغانان وایي په هغه کسانو باور نشي کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د دې ائتلاف کار به اغېزمن وي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع چې له 2 سیاسي ګوندونو، بنسټونو او د طالبانو ضد سیاسي جریانونو څخه جوړه ده، پرون د خپل موجودیت اعلان وکړ او د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ پر حل ټینګار وکړ. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو له اعلانه یو ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه محل چې په قدرت کې وو، څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا، دوی یوازې خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټولو ته کار وکړي. چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبینه وسی.
صبغت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
دغه تیر کوم سیاسيون چې وو خلک دوی نه هم خاطر نه لري. دا حالات په داسې شکل دي چې دلته خلک وګوري دیو چارک دوړو وسنه لري. نو دا هغه ماغه حالات دي چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متضرر نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکي صفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ شي شروع کړي دي. ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچیر دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت د لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرېوټه غر سره راټولېږي نو دا به ډیر شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام له سره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایله نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې 2 جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونه له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی. کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو لاره ل روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. په خواني جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپل وینا کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغې مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو ویې له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس آی ډی وویل چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر جویل سانډفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې دې چارې د ماشومانو په ژر زیږون اغېز کړی او 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. یو شمېر افغان مېرمنې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله په کم عمر ودونو ته اړیستل شوي دي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
با مای دوم عاملدار شدم، سر دې کدن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه میرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیلې لرله خو واده ته اړ وستل شوه. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
با مای دوم عاملدار شدم،
دوه د مې دوه میاشتې شوي وي چې امیدواره شوم. کارونو ته یوازې وم ځکه یو زوی یې درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه، دا هر څه مې کول او زما په غاړه و.
په ورته وخت کې یو بل 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومېدو 2 کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، 4 معامله‌دار هستم، وسه توان ندارم.
یوه لور لرم، 4 میاشتې کېږي چې امیندواره یم. مینه مې میکروبي سوي، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاري وکړم چې د اخیستو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپله لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
څه باندې 2 کاله وړاندې مې 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت له کبله مې دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوې او امیندواره هم ده. ډېرې ستونزې لري. زما راغې هوا سړه ده خو دوی آن بخارۍ نه لري. مېړه یې د سرک پر سر کار کوي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې تیرو 3 کالو کې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې ده، خو د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر په ویډیویي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې د چارې د ماشومانو په ژر زیږون اخیز کړی او 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه همداراز ویلي چې 28.5% افغان نجونې چې عمرونه یې له 20 تر 24 کالو دي له 13 کلنې وړاندې او 9.6% یې له 15 کلنې وړاندې واده شوي دي. د یو ایس آی ډی مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللې او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر له منځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د ډبلیو ایچ او سازمان د افغانستان برخې ویلي چې هر ورځ 40 میندې او 1,000 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څه هم دغه سازمان ویلي چې د ځینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومانو مړینه د مخنیوي وړ ده. د طالبانو حکومت سره له دې چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو له 3 کلونو ډیر شو چې د 6 ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړي او د 5 دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ ترمنځ 1.5 کلنه دښمنی پای ته ورسېده. په یاده دښمنۍ کې یو تن وژل شوی و او چا چې قتل کړی و هغه د کورنۍ د مشرانو د پریکړې له مخې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان ایستل شوی و او په هیڅ ډول غمشادۍ کې له وطن ایستل شوی و او په هیڅ ډول غمشادۍ کې ګډون نه شوی کولی. تېره ورځ د قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي چارواکو په منځګړیتوب دغه دښمني ختمه شوه او دواړه غاړې یو بل ته ورغاړې وتې. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی امیر محمد صاحب چې د دواړو دښمن وړخونو تر کېږي ازادي راډیو ته وویل 1.5 کال وړاندې د ده یو راره خپل تر سره په کورنیو خبرو شخړه وکړه او هغه وواژه. په خبرې د دوی کورنۍ او قومي جرګې قاتل له کور، کلي او وطن وویستلو او دغه خفګانې کورنۍ د سختو ستونزو سره مخ کړې وه. هغه وایي دوی هم د روغې جوړې او بیرته د کورنۍ د یووالي هڅې کولې او نورو خیرغوښتونکو منځګړو هم دا کوښښ کولو چې دغه دښمنۍ ته د پای ټکی کېږدي. حاجی امیر محمد خان وړاندې وویل
کله چې دا مشکل پیدا شو نو زمونږ کورنۍ پیسر دا وکړه چې دغه چاره چې مشکل پیدا شو دا باید وجلا وطن شي. هغه دا ټول اصول د کورنۍ مراعت کړه، 1.5 کاله د جلا وطنۍ وکړه، خو باوجود دوستان او همکاران د دې نن آرام ناسو کوشش دا کړو چې دا مشکل حل شي. اخر دا دواړه جانب قانع شو چې د مخالفتونو نه د پاسلونو هیڅ نه جوړیږي، باید مونږ خپل پای ټکی د مخالفت ته ورکړو. د الله په فضل او دوستانو په همکاري باندې تقریبا هغه مشکل حل شو.
هغه ویل د یادې روغې جوړې غونډې ته د کونړ، ننګرهار، کابل، لغمان او نورستان څخه له زرو زیات قومي مشران، دینی عالمان، خواخوږي او ځایي چارواکي ورغلي وو.
د کابل نه، د لغمان نه، د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورستان نه تقریبا شمیر د جرګې 1200 کسان ته رسېده.
حاجي نصرالله خان سپیرا ته ویل ورور یې خپل تره وژلې وو چې د دې کار له امله یې ټوله کورنۍ او دوستان پریشانه وو او هر یو هڅه کوله چې د دوی په منځ کې را پیدا شوې دښمنی او کینه نور دوام ونه کړي.
مشر تر زما مشر ورور دلاسه لګېدلی او څه موضوع نه وم داسې لفظي بحث مباحثه او 1.5 کاله مخکې بس زموږ تره وپات چې به دا اوس چې امارت اسلامي راغلی به زموږ ترونه او زموږ د قومي مشرانو علما کرامو او خپلوانو دوستانو ډېرې هڅې وکړې چې اخر نتیجه دا شوه چې خیر سره دا جوړه وشوه. منطقې دپاره هم د خیر ذریعه ده، د خلکو دپاره، زموږ د ټولې کورنۍ فامیل دپاره ډېر خوښ یم د خپلو مشرانو علما کرامو چې د امارت اسلامي مشرانو زه پکې ډېرې هڅې وکړې.
د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې یا د دښمنۍ ختمه شوه او ټول بیرته په یو ټغر سره راټول شول. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او وسنیو چارواکو غواړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې چې کومې کورنۍ، کلیوالي او قومي شخړې او دښمنۍ دي باید هغه هم حل او فصل کړي څو خلک په آرام ژوند وکړي. ډاکټر فیض الرحمن
په دې کې دا خیر ده چې لوی خټول خلک په سوله کې جون وکړي او آزاد جون وکړي او ماشومان په مکتبونو کې درسونه وایي او لویان خپل تجارتونه وکړي او په منطقه کې د بدمنۍ لمن ټوله شي. د افغانستان اسلامي امارت د قبایلو، قومونو، چارو، ریاست او وزارت څخه مخله او ارزو دا چې په وطن کې ټول شخړې او دښمنګانې ته د پای ټکی کېږي، هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې دغه وړې وړې ستونزې غټې شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د دوه تر زامنو ترمنځ 1.5 کلن دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځمکې، اوبو، ځنګلونو، څړځایونو او د نورو غټو او وړو خبرو پر سر بې شمېره دښمنۍ شتون لري چې له امله یې دښمنې خواوې او ولسونه ځورېږي او هر کال پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
د ترکیې په سپارتا ښار کې د دیار باکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلی په نوم مشهور و 10 کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی و او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده حکومت د دې کلی استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چارې په 2014 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې له ټیټېدو سره او د بارانونو له کمېدو سره دې کلی له اوبو سر رابهر کړی. اوس د دې کلی یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلي جومات، د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کېږي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي، او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د لسیزو له تېرېدو سره چې هلته سیلونه بهېدلي، لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومېږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی. ازادي راډیو په منځني سپد 1290 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ټیټوالي شکایت لري. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي چې د دوی کړي مصرف نه پوره کوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه ریحان کرل شوی چې 1000 ټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سرسال خدای دې ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بای بیخي ټیټه په نیمه لانه دي، موږ خپل روزانه د فکر راوړو.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پر څه باد چې خدای دې چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي. موږ مصرفونه له سم نه راجوړي، هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خوجانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درېنیم سوه، په درې سوه جیش په داره کن، موږ دا غواړو چې 1500 پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یې شی لاسته راسي بر به نو د دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه راجوړي، نو برز موږ زړه ځینې مات چې دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو برز روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو بیې یې 500 راټیټې شوي او پلورې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروښکار روحیان من په 300 په 1500 روپیو او ششکار روحیان من په 300 دي.
خان محمد بیې خو ډېرې ټیټې دي، ریحان خصوص کال ډېر کښت شوي دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابه دي چې یو بیې ټیټې دي، شینې ځینې جوړېږي، لارې پربندې دي، باسي ځای ته ورځې چې سم شي یا بیې سمه شي او به ګټې ځینې واخیستلې شي، دا کښ ډېر په مخ ولاړ شي وبکرل شي. پروس کال په 600 وه، سږ کال به 350 دي. نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي، یا بزګر ته کوي، یا سرخیل ته کوي، یا ګرده سردار په دره دي.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 1000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 0 هکتار په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل 1000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې 1 ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه ترلاسه شوي ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې ده هغه د خونکیانی کار وسه اخیستل کیږي. او بل ریحان چې دی، ریحان د ملا د کپو نسخه کې کاریږي، ملا چنګېدو لپاره هم کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړې توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو سرحدی او ګمرکی ستونزو لکباله بهرنوی بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات سي ودی. د نړیوالو بندیزونو لامل د بانکي اسانتیاو نشټوالي چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړې دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ نشټوالي یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بسته‌بندۍ نه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې کاروانګر د ریحانو د بیو له ټیټوالي شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې د دوی حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. بل ورته په کونړ ولایت کې له ګنیو څخه د غوړې جوړولو یو شمېر ګاڼې فعال شوي او په کې ګڼو کسانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. خلک وایي په خوا به مزدوري او غوړې پسې د پښتونخوا ایالت بیلابیلو سیمو ته تلل او په ډېرو ستونزو به یې مزدوري پیدا کولی او له هغه ځایه به یې د غوړې په انتقال کې هم بلا کړاوونه ګالل. تفصیل په دې راپور کې
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل دری اوسیدونکي 30 کلن نوید دی چې د همدې ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیله کې د ګنیو پر ریبلو او پاکولو بوخت دی. نوید ازادي راډیو ته وویل پخوا به مزدورۍ پسې پاکستان ته تلل او د مسافرۍ سختې شپې ورځې به یې تېرولې، خو اوس په خپل وطن کې کار کوي. د ګنو ریبلو او ترې ګوړه جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې ګنی ریبي، ترې پاڼې لري کوي، څوک ریبل شوي ګنی تر ګاڼې رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ګاڼې ته ګنی ورکوي او ترې شربت باسي، او څوک هم ساتونه ساتونه همدې شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او ترې ګوړه جوړه شي. تلیوی خو بیروزګار کسان په دې خوختي چې ورته کار پیدا شوي، له اوږدو سفرونو او مسافرۍ خلاص شوي، نو له بل پلو بزګران هم د ګنیو له کښت او ترې په ترلاسه کیدونکي ګټې خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکي بزګر دی چې اوسې په پټو کې ګنی کرلې. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای په ځمکه غنم، جوار او نور کښتونه کرل. په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم وه، خو له کومې ورځې چې د ګنو کار پیل کړی ورسره ژوند ښه شوی دی.
دا دومره پخ په دې کې راغلی دی چې د اندازې نه سیوا دی. د خوشحالۍ ژوند دی او ډېر د خوشحالۍ کار دی، ځکه چې زمونږ خلک به د دې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوړه رفشا کړې وه. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په هر ځای کې رب العالمین چې کوم دی دا کار شروع کړی دی. ښه زمیندار دیقان هم د دې کار نه خوشحاله دی. خپل کور کې رب العالمین چې کوم دی اولادان نعمت ورکړی دی.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کرلې دي. وای ټول عمر د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کمو، خو د غنی او کار او ترې ګوړي جوړولو کار اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
دې پټو باندې جوار او اوربشې او شولې او غنم کرل، دا هغې پیداوار نسبت د دې پورې کم و. اوس په دې کې الحمدلله د ډېرو غریبانانو کار کېږي چې دا ګني چې کله وال کېږي یو غریب ځان سره ونیسه په مزرۍ باندې، دا هغه کار هم کېږي. دلته د ګاڼې تېراوړو بل دا زمونږ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي ځمکه ده. د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي، یو ډېره خوږه ګوړه لري، یو ډېر پیداوار لري، مثبت
که څه هم چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د غنو کرکیله او ترې د غوړې جوړولو کار زیات شوی، خو د پریمانه اوبو او ځمکې په شتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته غوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ ولایت کې له ګنیو څخه د غوړې د جوړولو یو شمېر ګاڼې فعالې دي چې یو شمېر خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې یو شمېر ویډیویي راپورونه هم کتلی اوریدلی شئ.